السلام علیکم قدرمن اوریدونکو او لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ته شراغلاست. نن د سېشنبې ورځ او د کال 2013 د مارچ د میاشتې 16 ده. وخت سوده په پاکستان کې د شپې 8 او افغانستان کې 9 او دلته په واشنگټن ډي سي کې هم د مارچ د میاشتې 16 ده او د غرمې 11 بجې دي. قدرمن اوریدونکو د خبرونو وړاندې کوونکی یم زه نصیر احمد کاکړ او پام راګرځوم تر دې اوس مهاله مهمو خبرونو سرټکو ته. قبایلی سیمه تیرا څخه بې کوره سوو خلکو نن احتجاجونه کړي او له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کړې. دوی وایي په سیمه کې یې کورونه او کروندې ویجاړې سوي خو حکومت یې مرستې نه کوي. د بشري حقونو د څار ادارې وروستو د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل هم په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي په پاکستان کې له پښتنو سره په منظمه ډول امتیازي چلند کیږي. دغه ادارې د منظور پښتین او د هغه د ملګرو په ضد د مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې او هم په دغه لړ کې په کابل کې احتجاجي ناسته لا روانه ده. او پاکستان کې د بشري حقونو ادارې په خپل رپورت کې ویلي تیرو 15 کلونو کې 515 هزارګان په هدفي حملو او بمی چاودنو کې وژل سوي او تر 200 زیات نور ژوبل دي. او سم د دې خبرونو تفصیل د پاکستان په قبایلي سیمه تیرا کې د طالبانو او پوجي عملیاتو له امله بې کوره سوي خلکو احتجاجونه کړي او له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کړې. دا احتجاجونه د سیمې خلکو په جمرود کې کړي دي او وایي نږدې 2000 کورنۍ له تیرا څخه بې کوره سوي وو خو په قبایلي سیمه کې د بیړنیو مرستو ادارې یا اف ډي ایم ای چارواکو ورته هیڅ مرستې نه دي ورکړي او نه هم د بیکوره په توګه د دوی رجستریشن کوي. دغه کسانو ویلي چې په سیمه کې یې کورونه او کروندې ورانی ویجاړې پرتې دي خو حکومت ورته پام نه کوي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ پرلت نن څلورمه ورځ هم جاری وو. د کابل پرلت کوونکو ځوانانو چې د کابل حضوري چمن ته څیرمه یې ستره خیمه لګولې ډیوه ته ویلي دي په پاکستان کې ولسونه عدالت ته لاسرسی نه لري او تر هغو چې د پښتنو غوښتنې ونه منل سي د دوی پرلت به لا دوام لري. افغان اعتراض کوونکي له نړیوالو ټولنو څخه هم غوښتنه کړې ده چې د پښتنو و حقونو ته دې پام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکې د پوج له مشر جنرال جوزف ډنفر سره د لیدو په مهال د ترګری ضد مبارزه کې د امریکا او ناټو د غړو هیوادونو مننه کړې چې وایي د ترګری ضد مبارزه کې یې دوامداره ژمنې ورسره پاللې او په بیلابیلو برخو کې یې ورسره همکاري کړې ده. له ارګ څخه جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د جنوبي اشیا د تګلارې د عملي کېدو په ژمنتیا د افغان ملي او دفاعي ځواکونو پر اصلاحاتو د راتلونکو ټاکنو پر امنیت او د افغانانو په مشرۍ د امن او پخلاینې د بهیر په اړه دواړو مشرانو خبرې کړې دي. د ولسمشر غنی له دفتر څخه بیا په خپور سوي یو بیان کې ویل سوي چې جنرال جوزف ډنفر چې په رسمي سفر کابل ته تللی د سې شنبې پر ورځ یې په ارګ کې له ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره لیده کاته کړي دي. او په پاکستان کې د بشري حقونو ادارې په خپل رپورت کې ویلي په تیرو 15 کلونو کې تر 500 زیات هزارګان په بلوچستان ایالت کې په هدفي حملو او بمی چاودنو کې وژل سوي دي او تر 200 زیات نور ژوبل دي. خو د هزاره قبیلې وګړي وایي دغه رپورت کې د دوی د مرګ ژوبلو شمیر ډیر کم شول سوی دی. د دوی په وینا هزارګان په کوټه ښار کې له مریاباد او هزاره ټاون څخه نسی وتلی او یو ډول بند پاتې دي. د حکومتي ادارې په رپورټ کې ویل سوي په هزاره شیعهګانو باندې د حملو پړه منونکي له هم تر اوسه نه دي نیول سوي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبرونه ته ور بیا هم شراغ لسته. په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر مهم رپورټونه لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو تاسو ته یادونه وکړو چې په پاتې نیمه برخه کې چې د پاکستان په وخت 8:30 بجې به پیل کیږي او د افغانستان په وخت 8 بجې په هغه کې به موږ هم د قبایلي سیمې په ستونزو مشکلاتو او هم دا ډول د پښتون ژغورنې په غورځنګ باندې خبرې کوو چې هغه ته څه چیلنجونه ورپېښ دي. له موږ سره ملګری پاته سي. اوس مو هم پام را ګرځو یو رپورت لوري ته چې د پاکستان په قبایلی سیمه تیرا کې د طالبانو او پوجي عملیاتو له عمله بې کوره سوي خلکو احتجاجونه کړي دي او له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کړي. دا احتجاجونه د سیمې خلکو په جمرود کې کړي او وایي نږدې 2000 کورنۍ له تیرا څخه بې کوره سوي وي. تفصیل راکوي ابراهیم شنواری په دې رپورت کې.
د جمرود په بابي خیبر را جمع شو دغه د کوکې خېلو متاثره کورنیو په سلګونو کسانو خپل لاسونو کې تور بیرغونه اوچت کړي وو او د قوالی سیمو د آفتونو د انتظام ادارې یعنی فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي او ځایي پولیټیکل انتظامیې په ضد شعارونه ورکول. د احتجاج کوونکو کوکې خېلو کډوالو په وینا حکومت نه خو تر اوسه د دوی پوره رجسټریشن کړی، نه یې د هغوی د تباه شویو کورونو سروې کړی او نه ورته د نورو ترهګرۍ ځپلو قوالی سیمو کډوالو په څیر کوم حکومتي مراعات ورکړی شوي. دغه مظاهره چانو په اف ډی ایم ای چارواکو د هغوی د پاره ځانګړي شویو فنګونو د بې ځایه مصرف تورونه هم ولګول او په دغه لړ کې د ذمہوار حکومتي ادارو نه د دغه فنډونو د اصل مصرف په حق له د پلټنو کولو غوښتنې هم وکړې. په دغه محل موجود د کوکې خېلو راجګل علاقې و مشر حاجی وزیرستان د خپلو غوښتنو او مشکلاتو په حق له وی وی ډیو ته وویل. د حاجی وزیرستان په وینا د کوکې خېلو کټیا خېل، عبدال خېل، منیا خېل، سکندر خېل، تور خېل او کارون خېل ته په تر 2000 پورې کورنۍ کومې چې د تیرا مهربان کلی مخرنۍ خلنه د کورمې جنسي پړه چمپنی علاقې سره په پوله تر خرولې کندو آباد وي او په کال 2012 کې په دغه علاقو کومې چې د افغانستان ننګرهار ولایت سره هم ګډه پوله لري د تندرو و وسلواله ډلو د قبضې نه پس په کډو کولو مجبور شوي. د اف ډی ایم ای له اړخه د کوکې خېلو دغه متاثره کورنۍ د پاره کوم ارزي د استوګنې بندوبست نه کولو لوجه کیا وړخت دغه کډوال جمرود په خور او د پنجاب زین خارون ته په منتقل کېدو مجبور شول. نو بل اړخت د رجسټریشن مرکزونو د کمی او ناقصه تنظیم لوجه په زورګونه دغه کورنۍ د رجسټریشن نه هم به برخې پاتې شوي. د کومې لوجه چې دوی د حکومتي مراتو او مالی مرستو نه هم به برخې پاتې شولې. د کډوالۍ نه وړاندې دغه د کوکې خېلو زیاتره کورنۍ د افغانستان سره تجارت، زمینداری او د ترانسپورت کاروبارونو سره تړلې وي. خود تی رشوو کالو د کډوالې او بیکوري لوجه دوی دغه واړه روزګارونه د لاسه ورکړي او زیاتره د کورنۍ اوس د مالی مشکلاتو سره مخ دي. په دغه شپه کالونو کې د مناسب پاملرنې نه کولو لوجه د متاثره سیمو زیاتره کورونه د موسمي حالاتو لوجه هم د استوګنې قابل نه دي پاتې شوي او احتجاج کوونکو متاثره کورنۍ او کسانو د خپل واپسې پلان اعلانولو ترڅنګ دوی له خپل کورونو بیا د ودانې د پاره د مالی مرستو هم غوښتنې وکړي. د احتجاجي مظاهره په پای کې دغه مظاهره چانو د وی پکرلیک د لیارې د پاکستان مرکزی حکومت د پوزر لخر د خیبر پختونخوا گورنر او د فاټا سیکریټ اعلی چارواکونه تر راتلونکي ګور ورځې د خپل غوښتنو تر سره کېدو غوښتنې وکړي. ابراهیم شینواری، وی وی ډیوا، خیبر ایجنسی.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA Diva.
دا ډیوه ده. اوس هم یو بل رپورټ ولور ته ساسو پام را ګرځو چې په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام کولو ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې په سیمه کې د ترګری او پوجي عملیاتو له عمله د بکورسو خلکو هغه بکورسو خلک چې افغانستان ته اوښته وو د هغو د بیرته و کبالي سیمو ته د راتګ بهیر پیل شوی دی او په دویم پړاو کې تر 1100 زیاتې کورنۍ خپل سیمو ته رسیدلې دي او د ادارې په وینا چې دغه خلک یې د بکاخیلو په کامپ کې پر ځای کړی دی او هغوی ته د ژوند بنیادی اسانتیاوې هم برابرې کړي. عدنان بیٹنه ور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د قبایلی سیمو د آفتونو له امله اوښتې نقصان بیا په ځای کولو اداره اف ډی ایم ای لخوا جاری شوې یو خبر پاڼې تر مخه په افغانستان کې میاشته د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسې دویم پړاو د تیر شوي فبروري میاشتې له 26 نیټې څخه د فهم لري او په دغه مرحله کې د زنانو او ماشومانو ترڅنګ 1134 په نفرو مشتملې 1021 کورنۍ پاکستان ته واپس کړې چې دا مهال د بکاخیلو کډوالو کمپ کې ساتل کیږي. د دوی په خبره په تیر شوي لومړنۍ مرحله کې له افغانستان څخه د شمالي وزیرستان ستان 1221 کورنۍ واپس کړی شوی دی او په دویمه مرحله کې ناشدي 1331 کم دیش کورنۍ د واپسې لپاره شبندي. په افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان د کډوال دی واپسې په مرحله سیمایز خلک سخت اندېښنې لري او وايي انتهي د سستۍ سره مخامخ ده. راپورټونه وايي د شمالي وزیرستان ضرب اعظم نوې پوځي عملیاتو له امله ناشدي 15000 کورنۍ بیرته افغانستان خواته کډه شوې وي. حکومتي چارواکي تریز لري چې تر دې کډوالو رسایي نه کیږي او هلته میشته افغان چارواکي او طالبان د دې کډوال دی واپسې کې غټ خند ده. خو بیا اخو ته کډوال دریز لري چې د دوی په واپسې کې غړ خند پاکستانی چارواکي دي. دوی کرایې نه لري او دوی ته په لنډو لارو واپسې هم نه ورکوي، ولی دوی سره د معاش سامان چې ګاډي او سروي دي هغې راوړلو اجازه هم نه ورکړل کیږي. د دوی په خبره د وزیرستانیان دي او انتهایی په مجبوري حالت کښې د سر ژغورنې لپاره افغانستان ته کډه شوي وو چې اوس بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره ارزو مند دي او دې لپاره یې د کډوالو د امداد نړیوالې ادارې ته خواست هم کړی او وایي چې کډوالۍ ژوند انتهایي ستړي کړي دي. پوښتنه دا پیدا کیږي که حکومت هلته حکومتي عملداري په ځای کړی وي نو بیا ولې حکومت د دوی په واپسې کې سنجیده نه ده؟ دغه پوښتنه مو چې کړې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر غلام وزیر مخې ته څېښل نو څه داسې پې وژغېدی؟ خبر پاڼه کې د اف ډی ایم ای مشر سراج الحق لخوا ویل سوي دا مهال پوره قبایلي سیمه کښې یوازې بکاخیل کډوالو کمپ فعال دی او په دې کې د شمالي وزیرستان 2012 کورنۍ میشته دي چې د دوی د ټولو ضرورتونو خیال ساتل کیږي چې پکښې خوراک، بشتري، تعلیم او صحت اسانتیاوې شاملې دي. دوی په دې لړ کې د پاکستاني پوځ لخوا د کومک ستاینه هم کړې، خو غلام وزیر دغه دعوې ردوي او وایي دغه کډوال بند ساتل کیږي او خپلو خپلوانو سره د لیدو کتو موقع هم نه ورکړلې کیږي. دوی دغه کمپ د یو خفیه زندان په توګه ونوماوه او ویې ویل په دغه کمپ کې کومې اسانتیاوې نه دي په ځای کړې شوې.
دلته په بنو پټیا ایشان په لکی بدانا کې کې د صدر دی پانجې لونا سره ور کړی دي. دا هم خاطه د درې درې سالبر سره ور کول سره ملاقاتونه نه دي شوی او کوم په موږ دا غواړي چې کوم کې انا جنرا ریته سہولات ورکو دا دا نارما کوې تا او کوم ک دروازه کوم د دوبۍ نه کوم سفر راغلی دي اته دا اجازه ورکو چې خپل بچو نه سره دین نه ملاوي شي ملاقات یو شي او کله کې نه ډاکټرانو یې ایتی ډاکټران مې تنه یا مې دي سنه سره ملاقات لای او دې کې د اوبې د خوراک د تاکي بندوبست یې کولای ان جوز بازاریا دا او کوڅه دې نه سی کولای
یړ دیوی په شمالي وزیرستان شه په کال 2014 نیمایي کې پوځي عملیات پیل شوی و چې له وجې سیمایز خلک خپلو کورونو په پرشولو مجبوره کړي وو. که څه هم حکومتي چارواکي د عملیاتو وروسته د حکومتي عملداري په ځای کولو دعوه لري، خو بیا هم وخت په وخت د بدامنۍ پیښې ترسره کېدو راپورټونه ترلاسه کیږي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بوله
د
ټویټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمن اوریدونکو، اوس همزو د افغانستان پلازمینې کابل ته چیرې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ پر لت نن څلورم ورځ هم دوامدار وو. د کابل پر لت کوونکو ځوانانو چې د کابل حضوري چمن ته څیرمه یو غټه خیمه لګولې، ډیوه ته ویلي دي په پاکستان کې ولسونه عدالت رسای نه لري او تر هغو چې د پښتنو غوښتنې ونه منل سي نو تر هغو به دوی خپل دې پرلته دوام ورکوي. تفصیل راکوي حکمل روان په دې رپورت کې.
په پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې پورته شوی غږ لا هم په کابل کې دوام لري او نن یې څلورم شپه ده چې په حضوري چمن کې په لګول شوي خیمه کې لسګونه ځوانان په پاکستان کې د میشتو پښتنو د حقونو د ملاتړ لپاره په روان پرلت کې برخه اخلي. د وطن پلونکي غورځنګ لخوا پیل شوي مدني حرکت د کوزي پښتونخوا له میشتو پښتنو، هزاره او بلوڅو سره د پاکستان د حکومت لخوا د روانې بې عدالتۍ د پای ته رسولو او هغوی ته د ټولو انساني حقونو د ورکولو غوښتنې کوي. اړه دې کابل پر لټ پر محل محمد الله وزیر لډی وی سره په خبرو کې وویل
یو هدف دغه بلر پښتون پاک د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ د پرندر ټول شوي باید د پښتون کوم غورځنګ چې دی هغه ډېرې پښتنې غورځنګ دی د خپل د حق پښتنې غورځنګ دی رمیش نړیواله ټولنه نن دا غوري چې باید دې ځاغ غوري د دې حق ځاغ نراوري او هغه غورځنګ حق غورځنګ دی هغه غورځنګ د عملري نو باید دې پښتنې مشه او موږ هم د دې ملاتړ وتلی یو چې باید دې کومې قانوني او د حق پښتنې چې دی او
همدارس دی ډیره ټولیدنې یو بل تن برخواله مل بریال وای په کوزه پښتونخوا کې د پښتون غږ د پورته کولو لپاره د پاکستان حکومت لخوا پر هغوی میډیا بند شوی په عدالتونو کې پر ضد مقدمه ثبت شوی او له هغوی سره لا هم زور زیاتی روان دی. بریال زیاته کړه د کابل پر لټ په کوزه پښتونخوا کې د میشتو پښتنو د رواني مبارزې له ټولو بشري حقوقو څخه ملاتړ کوي او وای دی ولسونو یو ستر قوت یې تر شا ولاړ دی او هیڅوک نشي کولای د رواني مبارزې دې حقوقتنې اوازې په بیلابیلو پلمو خاموش کړي.
د ډیورنډ اواړه د مخفل ولخ پروت نن را پاتې ده لای دی او موږ ګوډ دوی په حمایت باندې نړیوال ټولنې ته دوی غږ ورکړو. د دوی په اختلاف کې د دوی میډیا بند ده مخفل نړۍ ته خوي چې موږ دی موجود دوا خبر کندامونه یو او هغه ټول بیا ته کې دي سره شوی موږ په اړه پوښتنه کوي. موږ نړیوال ټولنې ته دا اواز یې کوو او دې ته مجبورو چې پاکستان د ترکر ریاست په توګه وپیژنای ترکر پالو په هیڅ وپیژنای او دا
د کوزی پښتونخوا د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ د کابل پر لټ نن څلورم ورځ ته په داسې حال کې وغځي دوله هم روان دی چې په پاکستان کې قبایلو، بلوڅو، وزیرو او پښتنو قومونو د ټولو بشري او انساني حقونو د ترلاسه کولو په هدف پیل شوې مدني مبارزه دوام لري. په پاکستان کې د ولسونو د مبارزې ګډونوالو ویلي تر هغې چې غوښتنې د پاکستان حکومت لخوا ونه منلی شي اعتراضونو ته به دوام ورکوي او ټاکل شوي چې د مارچ په شپږویشتمه نېټه د پاکستان ستان په پلازمینی اسلام آباد کې یو ځل بیا ستر راټولیدنه پیل کړي. حکمل صدات روان، امریکا غږ دی واچی وی کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
کدرمن اوریدونکو، خبرونه دوام لري او اوس هم یو ربیا زو قبایلی سیمې باجوړې جنسي ولوري ته چیرې چې ځایی ډاکټرانو احتجاج شروع کړی دی او وایي تر هغو پورې چې د دې غوښتنې نوې منل سوي دغه احتجاج به دوام لري. د دې احتجاج په څه باندې زموږ همکار عدنان رشید په سیمه کې د یو آزاد خبریال څخه د ټولو حل پوښتلې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
درته وایي چې بی بی سی انګلیش ویبپاڼه باندې یو خبر راغلی دی چې باجوړ ایجنسی کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI لخوا یو ډاکټر زورول شوی دی. هغه په خپل باندې سم معلومات لري
چې یو واقع شو د خیلی پورز باندې مخام سرکاري کسانو هغه راغلي و هسپتال ته ایجنسی شپږستان خار چې د باجوړ د پورنغه هسپتال دی اته کې راغلي د علاج لپاره او هغه مقامی ډاکټر دی په هسپتال کې ډاکټر عبدالحمید دا غسر علاج کو نو هغه چرتا داسې ویل کیږي چې هغه الکتریوی دی علاج کی یا ډېر خطر وجود ورکلی نو پاغه باندې هغه کسان خپشو او د ډاکټر سره بدتمیزم کړي وا او بیا داسې ویل کیږي چې هغه باندې تشدد هم کړي او دا غي فزت باندې بیا فوري تور باندې چې کوم ډاکټران دي د هسپتال بلکې ټول سټاف هغه احتجاج وکړو نه صرف احتجاج وکړو بلکې آثار هم وکړو چې کوم فیسیلیټیز دی هلته هغه بند کړو او سمدستي توګه باندې او هغه هسپتال مخې ته راووتو او احتجاج یې وکړو هغه احتجاج بیا د ګل فورز هم جاري وو سرون ورځې پورې دی یولس نیو بجو پورې خو هغه نفس سیکورټي فورسز چې کوم افیشلز دي او مقامي انتظامي افیشلز دي یو ټیم راغی او هغه ټیم د ډاکټرانو د مشرانو سره خبرې اترې وکړې او هغه په دې قاعده کړو چې کم کسانو دا کار کړی دی هغه خلاف به موږ کاروایی کوو او دې باندې موږ افسوس کوو دا غي نفس هغه هسپتال ډاکټران چې دي عمل چې دا هغه احتجاج پر ختم کړی.
تاسو څه ګڼئ، آیا دین مخکې هم داسې واقعات په دغه سیمه کې شوي دي او کنه؟
ما په خپل نظر باندې دا اولنۍ واقعه ده چې شوې ده او نور څومره کراسیس تیر شو په باجول کې په غونډه سیمه کې خدا سي واقعه اوسه پورې زما په خپل نظر کې مې نه راغلي. دا یو ځانګړې واقعه وه ځکه خو زور واخیسته او ځکه افسران هم رالو او هغه ویله تفسیر ورکړه چې موږ به دا منو، خو د دې نه مخکې داسې واقعه نه ده راغلي زما په نظر کې او نو مقامی خلکو دا سویری دي.
وس سیمه کې صورتحال څه ده؟ ډاکټران کار له واپس تللی دي، کار کوي او کنه؟
بالکل، ډاکټران خو پرون نه هغه چې کوم سایکو التام احتجاج لغې په پوره توګه باندې ختم کړی دی. پرون هم بیرته چې کوم د هسپتال سرګرمینې دي اټول بحال شوې دي او نن هم هغه سرګرمینې مکمل توګه باندې بحال وي.
انور الله صاحب، دا احتجاج او دغه پیخه په داسې حال کې شوې ده چې په دا وخت په پښتنو سیمو کې پښتانه چې دی هغه د خپل حقونو لپاره خبرې کوي، تاسو څه ګڼئ چې په دغه احتجاج کې عوامو ډاکټرانو سره ملاتړ کولو او کنه؟
په ظاهر خو مقامی خلک ورسره داسې ښکارېده نو چې مقامی خلک سیاسي ګوندونو والے یا نور چې کوم سماجي خلک دي هغه دغه احتجاج کې په نظر نه راغلي. او داسې ویل کیږي او یقین هم دا دی چې دا غوی هغه سره یکدختی وه، دا غوی سره خپل تعاون وو، زورین نه چلته ورغلي وي او هغلته ناست وي یا ورته ولاړ وي. واقعي خلکو کې یو ډار راغلی دی او خلک د مخکې په نسبت اوس ډاډه شوي دي، لږ اواز هم اوچتولی شي. او زما خیال دا دی چې دام دغه منظر پشتین دغه چې کوم مومن دی دغه هم دا یو لکړی کېدی شي سره د سرکاري خلکو خلاف یا سرکاري خلکو د رویو خلاف خلک را پاتېږي، بلکې سرکاري خلک را پاتېږي. ډاکټران یا ملک سرکاري خلک دي، هغه مو आवाज اوچتوي نو یو بدلون روان دی کې شک نشته.
په خیر اغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا دی ودا کډر منوریدونکو اوس هم بل رپورت لور ته تاسو پام راګرځو چې په پاکستان کې د بشري حقوقو حکومتي ادارې په خپل رپورت کې ویل دي چې په تیرو 15 کلونو کې تر 1500 زیات هزارګان په بلوچستان ایالت کې په هدفي حملو او بمی چاودنو کې وژل شوی دي او تر 200 زیات نور ژوبل شوی هم دي. دغه رپورت چې هم نن جاری شوی ور باندې د هزاره قبيله وګړي وایي چې په بلوچستان کې په هدفي وژنه او بمی چاودنو کې د دې د مرګ ژوبل شمیر ډیر کم شول سوي دي. تفصیل را کوي حمید سمسور په دې رپورت کې.
د پاکستان د حکومت له لوري پرانستل شوی د بشري حقوقو سازمان دغه راپور په کوټه کې خور کړی و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بشري حقوقو غړي پزیلی الیانی وویل دلته په کوټه ښار کې د هزاره قبیلې 1525 وګړي په هدفي وژنو بمې چاودنو او ځان وژونکي بریدونو کې وژل شوي دي او دغه ډول تر 1400 زیات پر ټپیان شوي هم دي.
کئی ہزاروں کو مطلب ٹارگٹ کلنگ، پھر وہ بم بلاسٹ، چاہے وہ تھوڑے ہیں چاہے وہ کم ہیں چاہے وہ مذہب ان کا کیا ہے.
یو شمیر ہزارگان پادپی و جنو بیا پبمی چاودنو کی کچھ ہم لڑ یا کم وی دا دوی مذہب صدی یا دوی عبادت سنگ کوی چیرے کوی دا دا دوی خوش دا د هزاره قبیلې د وګړو په هکله باندې په دغه راپور کې وویل سو چې له میلادي کال 2000 مزخره په دې خوا پر هزاره ګانو باندې لوی بریدونه ترسره شوي دي چې یو د پاسه 2000 کال د اګست له 15 زخه بیا 19 د پاسه 2000 کال د اکتوبر تر شلمې پورې د تراګری شپږ څلوېښت بریدونه ترسره شوي دي. په دې کې دغه وګړي وژل شوي دي. په راپور کې وویل سو چې تر دې له مخه یوازې یو برید شوی دی پر هزاره ګانو باندې چې په هغه کې یوازې دوه کسان وژل شوي دي. پر ہزارہ گانو بندی دغ بریدون اوسم دوام لری.
آج اپنے علاقوں سے، علمدار روڈ سے، مری آباد سے، ہزارہ ٹاؤن سے یہ باہر نہیں نکلتے ہیں.
نن دوی لخپل سیمو زخه علمدار سړک، مری آباد، ہزارہ ٹاؤن زخه د باندې نه سراو تله کچيري راوزي نو هم دوی په خطر کې وي. په ضلع الیانی وخپل خبرې ته دوام ورکوي او وی
ان کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے، ان کے بزنسز متاثر ہو گئے، ان کے بچوں کی ایجوکیشن متاثر ہو گئی ہے.
لدوی سر ڈیر بد وز کجی د دوی تجارت او د ماشومان تعلیم اغیز من سوی دی. بازار قبیلی د مدنی ٹولنی حمیدا بیا وی ائی
تب جو قاتل ہوتے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. جتنے کیسز ہوئے، کتنے بم بلاسٹنگ ٹارگٹ، ان میں سے ایک بھی ابھی تک جو کہتے کہ نامعلوم ہے وہ سامنے نہیں آئے ہیں.
چکم قاتل دی اغا تر اوس پوری نہ دی نیول سوی چوم ر پیش سوی دی بمی چاو دنی ہدپی و جن سوی دی تر اوس پوری سی نامعلوم دی اغا مخته نہ دی راغلی. دا زاره قبیلې وګړي وی چې دغه شمیره کمیسون کمه بیان کړی ده، دغه ډیره کمه ده، اصل شمیره ډیره زیاته ده. په ضلع الیانی وویل چې دا زاره قبیلې د وګړو ورځنی ژوند پر ځای کول ډیر ضروری دی او دوی ته تحفظ ورکول دا د حکومت کار دی. که څه هم په بلوچستان کې پر هزاره ګانو باندې تر اوسه پورې بریدونه ترسره کیږي، خو بیا هم حکومت ویي چې دا هزاره قبیلې د ژغورنې لپاره چې دوی کوم ګامونه اخیستي دي په نتیجه کې د دوی په هدفي وژنو کې کمی راغلې ده. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سارلی شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا، انسٹاگرام وی او اے ڈیوا، اور پر یوٹیوب وی او اے ڈیوا نیوز. Thank you.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د ګلاو قدرمن اوریدونکو لویه خیبر پښتونخوا خپرونې ته یو بیا هم شراغله سلکه څنګه چې مو وړاندې درته ویلو په دې نیم ساعته خپرونه کې به موږ هم د پښتون ژغورنې غورځنګ او د قبایلي سیمې په مسلو او هم د غورځنګ په غوښتنو باندې خبرې کوو. او قدرمن اوریدونکو دا وخت له ما سره د سکایپ له لارې ملګری سعودي رفیع الله کاکړ صاحب چې د سیاسي چارو کارپوه دی او وتلی لیکوال هم دی، تاسو به پیژنې وتلی څېره ده. دا وخت را سره په سکایپ باندې دی، ورته هرکلی وایو. ستړي مسې او په خیراله رفیع الله خان کاکړ صاحب. کاکړ صاحب ستړي مسې، جوړ په خیر.
هلو،
تاسو زما ژغ اورئ؟
یاره دا په اواز کلر مسله ده، زبل آی ڈی درسوم په داته ما اډ کولای شي.
سامه د مجبه تاسو ته هم ټلیفون وکړو. مننه رفیع الله خان کاکر صاحب، قدر من اوریدونکو د سکایپ لاین کې څه مسله ده، خو کوشش وکړو چې زر تر زره هم د رفیع الله کاکر صاحب سره زموږ خبرې وسی او په سکایپ باندې د هغوی سره هم په دې موضوع باندې خبرې وسی. قدر من اوریدونکو، تاسو ته ووایو چې اوس نږدې دوه میاشتې کېږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پښتون تحفظ مومنټ جوړ شوی دی، او د ډیر اسماعیل خان یا د ټانک څخه هم دغه غورځنګ چې اول وار د مسعود ژغورنې غورځنګ د غرا پیل شوی تر پېښور پورې پر رسیدو باندې ډیر خلک سره ملګری سو. منظور پښتون په خپل وایي چې په شروع کې لدی سره لشلو څخه تر ډیر سره پوری ځوانان ملګری او خو پېښور ته پر رسیدو بیا اسلام آباد ته پر رسیدو باندې د شمیر وروستر بل هم زیاتې دی، او بیا وکتل سو چې ژغورنې نه یوازې دا چې په اسلام آباد کې تر دوه هفتو پورې خپل احتجاجي ناسته یا بیا پرلت جاری وساتي، د هغه وروسته بیا د بلوچستان په پښتني برخو کې ډېری غټي غټي جلسې وکړي چې پکې ژوب کلزیفلا خانوزی او د کوټي جلسه هم شامل ده چې پکې ډېر زیات شمیر کې برخوال وو، او خلکو ځینې امیدونه هم ورسره تړلې دي، ارزوګانې ورسره تړلې دي، او په خاصه توګه نن په کراچۍ کې چې هم کم احتجاج سوی دی، په هغه کې د کراچۍ چې په خپله پښتو ژبه نه وایي نه هم پښتنه یو مور ده، هغې په دې غورځنګ په احتجاج کې برخه اخیستې او ویلې دي چې د هغې زوی هم بې درکه دی، او د دې پښتنو غورځنګ څخه د دې هم هیله پیدا شوې ده چې د دې زوی ورته راپیدا کړي. د دې غورځنګ اساسي پنځه غوښتنې دي. یو خدای دې چې په کراچۍ کې د وژل سوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار دي زر تر زره ونیول سي، په فاټا یا قبایلي سیمو کې شاخم ځکني ماینونه دي پاک کړل سي، هم په قبایلي سیمو کې چې د غورځنګ خپل وینا ده هغه وایي چې وخت په وخت کرفیو لګیږي، اگر بندیز وي د خلکو په تګ راتګ باندې بندیز لګول کیږي، هغه دي نه وي د غرنګ بے درکه کسان دی عدالت ته حاضر کړل سي. د پښتنو ماورای عدالت وژنو په اړه دی عدالتي کمیشن جوړ سي. دا هغه پنځه غوښتنې دي. په دې باندې به هم خبرې کوو. قدر من اوریدونکو، رفیع الله کاکر صاحب چې وتلې خبریاله او د سیاسي چارو کارپوه دی، دا وخت هم د سکایپ له لارې را سره ملګری سوي دي. ستړي مسې او په خیراله کاکر صاحب.
ډیره مننه نصر صاحب،
ډیره مننه له تاسو څخه هم کور مودن. رفیع الله کاکر صاحب، وبښئ په لاین کې څه مسله وه، او خو بهرحال بیا هم اوس سم دی. دوی میاشتې کېږي چې پښتون ژغورنې غورځنګ پیل شوی دی، اساسي غوښتنې یې پنځه دي. په خپله که تاسو راته ووایسه چې د دغه غورځنګ یا د تحریک د راپورته کېدو هغه بنیادي علتونه څه وو؟
ډیره مننه کاکر صاحب. د دې غورځنګ غو بنیادی علتونه زما په خیال دا دي چې د 9/11 چې کومه واقع شوې ده، دا هغه بعد پر پښتون وطن باندې چې کوم جنگ مسلط شوی دی، هغه جنگ تقریبا وزادي اتلس کال پرکیږي، اتلسم کال شروع دی. په دا جنگ کې د پښتون معاشرت با شوی ده، د پښتون وطن دا سی فرد دا سی طبقه نه ده پاتې شوی چې هغه دې متاثر شوی نه وي. دی به کور اسول دی خپل شایسته ورونه خوندې بچان پلرونه دا په دې جنگ کې بایللې دي. دی په خودکشو په چاودونو کې پر ناجایز سلا بلا مړ شوی دی. دی به کورسوی دی په ډرون اٹیکس کې مرسوی دی او داسې د وام او د ویری په یو ماحول کې د ازمارنګ ځوانان چې هغه شعوري ژوند د 9/11 بعد شروع کړی دی هغه په یو وام او د جنگ په ماحول کې راغټ سوی دی او چې څوک د دې در په دری سره تنگ شو د شارو خواته مخ کې هغه په شارو کې هغه ک پښتون ک پښتانه چې کوم د روزګار د پاره تلله یا پښتانه سټوډنټان وو شارو کې پولیس د ترګر پر نامه د طالب پر نامه دا هو تنگول کول نو دغه چې کوم لتونه و دا ستړیاوی دا ستونزې ولې دا چې ولو د تقریبا د پښتون وطن داسې کس نسو پاته نو په دې کې سوشل میډیا او ځوانانو بیا په دې کې غټ کردار ادا کوي چې په دې کم غورزنګ چې وستي چې دغه غورزنګ دغه الهټو په نتیجه کې راپورته
رفیع الله کاکر صاحب د دې غورزنګ بنیادی هم هغه 15 غشتن دي چې د اسلام آباد د احتجاجي ناست په محل کړي یو خدرا او انوار نیونه چې د نکیب الله مسجد د پوجن باندې تورن دي بل په قبایلی سیمو کې چې کم ځکني ماينونه دي د هغو پاکول او په قبایلی سیمو کې وخت په وخت کرفیو یا ګرځبندیز نه لګول ورک کسان عدالت ته حاضرول او د دې ترڅنګ ماورای عدالت چې کم د پښتنو وژنه سوي ده د هغه د پاره یا د هغه د پلاتونو لپاره د عدالتي کمیسیون جوړونه ده لکه څنګه چې تاسو ویل چې د دې جنگ په وخت کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پښتنو سره ځورونه روانه و د ترګر په توګه د هغوی پیژندګلوي نه وایي چې په پاکستان کې دننه بلکې په ټوله سیمه کې او بیا په نړۍ کې کېده او ځینې داسې فلمونه په خپل هم په حکومتي کچه جوړ شوي دي ځینې ادارو جوړ کړي دي چې په هغو کې پښتون د یو ترګر په ډول باندې معرفي شوی دی او د دې څه وخت د ترګری په ذات باندې کم مشکونه یا تمرینات کوي خلګو ته په هاوی ورکوي په هغه کې د پښتون چاره ورته ښکارا کوي نو دغه غشتنو کې دا هم یو بنیادی غشتنه په کار نه دی چې وی چې د پښتونو دغه چاره چې دی و نړۍ ته ښکارا کوي دغه کار دی بند کړل سي
نصیر صاحب چې کوم د تاریخ غشتنې دي دا خو اول د دې محدود یو آغاز وسو چې هغه د وزیرستان د خلګو یا د مسعود د تحفظ لپاره مسعود تحفظ مومنت د دینم ولو نو دا چې اسلام آباد ته رالی چې کم هرکلی د دې تاریخ و سوچ په کم انداز او په کم لیول پښتانه خلګ و دې په ملګرتیا وکړه نو هغه یو دې ته نوې شکل ورکړي نو دا در وسه په اول سټیج کې دی په دا ټایم باندې په تاریخ کې په غشتونو باندې دا رنګ ډیر فوکس نسته اوس چې کم مینه توجه دا غ پر داد چې واره خلګ سره فوکی خلق خبر کی خلق سره موبیلایز کی پښتون وطن د لس پنځلس کال په وام کې تیر کړی دی بیرېدل دی دغه کمی خبرې چې منظور کړي دا د ډیرو خلکو په زینو کې ولې منظور دغه وسلاب ځای وک منظور دغه مت وکي دغه تریخ وړب د تیر کې نو خلکو ته وسلاب ور کړی دا یقینا چې کم د دې غشتنی دی هغه غشتنی ته وسګوره د وخت سره به دا غشتنی د درې څلور غشتنی بنئ د دا غشتونو هغه بنیادی که یو وخت کدا ګردی غشتونه سره جمع کو یو وخت غشتونه د دې داده چې هغه په پاکستان کې د برابرۍ او د اولی درجه د شهري حقوق غواړي پښتانه دا تاریخ بنیادی مطلب بنیادی غشتونه دغه د چمړ په پاکستان کې د دویمې درجه یا د درېمې درجه د شهري په تور مزید مړ نه پات کیږي نو په هغه اولی درجه د شهري په کوم غشتنه یا حقوق چې هغه کې یقینا لکه ته چې وای هغه کې دا همستا چې په شارو کې چې کوم پښتون د ترګر پر نامه پیژندل کیږي یا په میډیا کې یا په ټی وی کې یا د ریاستی ادارو چې خپل ویډیوز دي یا ایڈورټیزمنت کمپینز وي په هغه کې پښتون چې څنګه دی پېښ کړی دی و دنیا ته نو یقینا دا ټولې غشتنې په هغه کې شامل دي خدا سي مخصوصه غشتنه ما خیال دی دا به د وخت سره و دا تاریخ کې نور غشتنې هم راځي دا په اول سټیج کې دی خامخا پدې کې به دغه نور غشتنې زیاتېږي چې به کمی ژوند دا یو پروسس دی روان دی
او کاګر صاحب تاسو په خپل څه غنی تر اوسه پورې دغه دوه میاشتو موده کې دغه غورځنګ چې جوړ شوی دی د کم کم هدفونه تر لاسه کړی دي تاسو په فکر یو خو تاسو خبره وکړه چې لا تر اوسه پورې د پوهاوی او د بیداری او د شعور یو خبره یو مبارزه روانه ده د تر څنګ نور څه داسې هدفونه دي چې تاسو په نظر دغه غورځنګ تر لاسه کړی
زما به خیال خوول په دغه خبره باندې ځان پوی کول ضروری دی چې دغه رنګه تاریخونه چې کومه کامیابی ده هغه به موږ صرف په دې بنیاد نه دخو چې د دې د لاسه په پالیسی کې څو بدلون راغلی دی، ولی دا سي تیرې کو نه یو دم بدلون په پالیسی کې نشي راوستلې چې کمې د پښتنو ستونزې دی، هغه ډېرې ژورې ستونزې دی، او دا غو جړ چې دی د ریاست د ادارو د ریاست د نظام په بیخ کې دی، نو هغه مستلو حل چې دی هغه د یو کال د شپږ میاشتو دوه میاشتو په جدوجهد نه حل کیږي، هغه د کلو ډیره ورژده مبارزه غواړي. نو چې دغه شی په زین کې بیا وزیر اعظم چې دا تاریخ کوم دروسه کامیابی ګټه ترلاسه کړې ده، نو زما په خیال خو اوله لوګ ګټه ده، او دا ډیره مهمه ګټه ده. مړ بدانه نظر انداز کو هغه لکه تا چې ویل چې پښتانه د پښتون وطن اره فرد اره طبقه یې موبلایز کړه، سیاسي پوهنه ور کړې ده، او داسې خلک چې یا پټ وو یا سر نه خلاص یا وېرېدلی وو دا یې راپورته کړي دي، ودې ته شعور ورکړي دي. دا خو یوه دویمه غټه ګټه یې دا ترلاسه کړې ده چې دې پښتون وطن کې په تیر لس پنځلس کال کې چې کوم دوام د ویرې د خوف کوم ماحول ولرو منظور، او دا تاریخ هغه دوام او د خوف ماحول ختم کړي. نن دا د ته ګوره په بی بی سی کې رپورټ ولو په باجوړ کې زما خیال د یو ډاکټر د هغه خلاف مظاهره شوی دي، نور ځایونه شوی دي، نو خلکو ته دا شعور ورکړي یا غیر راپورته کړه. نو زما په خیال زه د یو سیاست د زده کوونکي په بنیاد زور ته ګورم چې په کوم ستوډ سره پښتون وطن مخامخ او چې څنګه به دوو دغه ګټه چې دا په خپل ډیره لو ګټه ده زما په.
او رفیع الله کاکر صاحب، تاسو له ډیر نزدې څخه هم دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ څاري نظر مو دی ور باندې، کداره ته وسی چې غټ غټ چیلنجونه څور پیښتي او لکه خوا به ور پیښوي؟
چیلنجونه چې دي چې کوم مشکلات دي هغه اندرونی هم دي خارجي هم دي. په خارجي لیول باندې خو نو چې دي غټ مشکل دا دی چې د ریاست سره دا ټایم یقینا چې کومه بیانیه دا تاریخ په مخه راخستې ده، هغه ریاست یا د ریاست چا کومه طاقتوري ادارې دي واغو ته بالکل قابل قبول نه دی. نو چې هغه نه دی اوس مشکل دا دی چې څنګه زموږ د ریاست تاریخ دی هغه دارنګه شی نه برداشت دی، او دغه خلاف یو ردی عمل یو کاروایی خامخا کوي. نو خدای دې نه کوي چې منظور یو د تاریخ ته نقصان ورسیږي، لیکن په خارجي مد باندې غټ مشکل اول دا دی چې د ریاست او د تاریخ ترمیان دا خبره پر دا خبرو باندې مذاکرات خبرې واتري دا به په کومه توګه کیږي، او هغه په څنګه طریقه وسی چې دا تاریخ خپلې ګټې هم ترلاسه کړي، او په تاریخ کې د منظور یا د نور ځوانانو یا دا تاریخ ملګرو ته تاوان نه ورسیږي. نو اول مشکل خدا دی. دویم غټ مشکل په دې کې دا دی چې دغه تاریخ زما په خیال د دې کامیابی به حل توي چې دا صرف پښتنو ته خدا دی په هنر رااله شعور کې راځي چې دا د پاکستان نور مظلوم قومونه چې دي مظلوم قوتونه چې هغه د ریاستي د جبر خلاف ولاړ دي چې هغه هم د ځان ملګری کې، نو کې هغه د ځان ملګری کولو هغه کې څه کمپرومایز راځي یا څه داسې خبرې راځي، نو په هغه کې به هم وینې مشکلات به وي. نو زما په خیال هغه هم یو غټ چیلنج دی په اندرونی مشکلاتو کې چې دی. زما په خیال زه در ټولو غټ دوه مشکلات وینم. اول چې کوم د منظور وو د ملګرو سوچ دی و دا تاریخ ته، چونکه په دې کې د هر فکر د هرې طبقې د پښتون وطن خلک استا، نو دا سره پر یو ځای ساتل او و تاریخ ته یو داسې منظمه مقاصد ورکول په دې به خامخا اختلافات راځي، څوک به څه وایي څوک به څه وایي، بلکې اوس هم په سوشل میډیا په دې کله راشي یو څه د تاریخ دا دویم او دریم تیر لیډرشپ کې یا داسې ملګرو چې هغه ښه نیت لري لیکن هغه په خپل جذباتو کې یا شاید په ناپوهۍ کې داسې خبرې د منظور سره وتړي یا د تاریخ سره وتړي چې هغه وده ته تاوان رسوي. دویم اندرونی غټ مشکل دا دی چې هغه ستاسو د تیرې پښتنې سره اړه لري، هغه دا دی چې دا تاریخ اوس په ډیر ښه سټیج روان دی، نو د دې سره ګټه څنګه واخو؟ د دې به ګسه کدا چې کوم بيدرکه خلګ دي کداغه مطالبه پوره سي پر مخ بد سلاي عمل وي، دا تاریخ آیا په سیاسي میدان کې داخله سي نسي داخله، په الکتورال پالیټکس برخه جوړ سي نسي جوړ، تاریخ ته باید چې تنظیمي شکل ورکول سي نه ورکول سي، دا هغه سوالونه دي چې په دې باندې ډیر زیات د فکر او د سوچ ضرورت دی، او د دې جواب دا سیاسان نه دی، دا هر اپشن چې دی ګټو تاوان ستا. نو زما په خیال پر مخ د تاریخ در ټولو غټ اندرونی چیلنج دا دی چې د مستقبل لای عمل او حکمت عملی فیصله کوي په دا به کې ډیر مشکلات.
او رفیع الله کاکړ صاحب، لکه څنګه چې هم په خپل تاسو په خپل خبرو کې ذکر وکړ، د هر مکتبه فکر یا د هر سوچ خاوندان چې دی هغه په دغه غورځنګ کې شامل دي، تاسو چې ډېر نږدې څخه څاري، غنی چې دا زموږ د اوریدونکو د پوهاوي لپاره هم دغه پوښتنه کوم چې دا یو سیاسي تحریک دی او که یو ټولنیز تحریک دی، تاسو په کوم نظر ورته ګوري، په کومه خانه کې یوځدی دا تحریک؟
زما په خیال خو اول خبره خدا کوم چې ټولنیز تحریکونه او سیاسي تحریکونه ډیر بیل نه دی یو د بل سره. د ټولنیزو مسلو اکثره جړ چې دی هغه په سیاسي مسلو کې وي، هغه په سیاست کې وي. نو اول خدا خبره ضروری ده. دویم دا دی، بیا هم بنیادی طور باندې دا یو ټولنیز تحریک دی، دا د معاشره د ټولنیز داسې مسلې راپورته کړي دي او په دې کې د هر سیاسي ګوندو خلکو کې پکښې دي، لیکن دا سه هم نه دي چې دا بالکل د سیاست څخه بیل دی، نه دی بیل. ولی چې کم ټولنیز مسلې د تاریخ راپورته کړي دي، دا هو ټولو ریشه چې ده هغه په سیاست کې ده.
رفیع الله کاکړ صاحب، چې تاسو وایئ چې له سیاست څخه بیل نه دی، د بیلابیلو سیاسي ګوندونو خلک هم پکې شامل دي، او پروند د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، نېشنل یوت ارګنایزیشن یا د ځوانانو چې کوم ملي سازمان دی خپل د ګوند سره چې تړلی دی، هغه یې مات کړ او د هغه مشر محسن داوړی لری کړل خپل منصب څخه. ورته ویل سوي هم دي چې د پارټۍ یا د ګوند چې کومه تګلاره ده د هغې سرغړونه یې کړې ده، او دا یې هم ویلي دي چې هر څوک غټ سړی وي په کار دی د پارټۍ د تګلارې سره سم چلند وکړي. ګڼئ چې دغه رنګه اقدامات که بیا سیاسي ګوندونه کوي، چونکې تاسو ویلي د غورځنګ په خپله هم سیاسي بڼه لري او د سیاسي ګوندونو خلک دي، نو دا بیا یو بل چیلنج نه ورته رامنځته کوي؟
اول خدا دی کاکړ صاحب، زه په خپل مانن په ټویټر باندې دا خبر ولیدې، نو په یقینا زه په ډیر تفصيلات نه يم خبر چې د دې ترشاد څه وجه ده. نو در دې خټولو شه جواب یا د عوامي نېشنل ګوند یو ترجمان یا محسن داوړ په خپل ور کولای شي، لیکن زه بس دومره کمنټ پر دې کول غواړم چې هر وجه ده د دې ترشا کاغه ده، د تاریخ وجه ده، کنوري د ګوند خپل اندرونی وجوهات دي، خو د دې فیصلې ټایمنګ ډیر بد ټایمنګ دی، دا ډیر بیکار زما په خیال سیاسي فیصله ده. قدر څه هم کګه سه د محسن داوړ دا فیصله وختي سوی ولا، نو د عوامي نېشنل ګوند د قیادت لپاره په دغه سیالاتو کې محسن داوړ د پارټي سلیری کول زما په خیال یو ښه سیاسي فیصله نه ده. نو یقینا پر مخ به دا مشکلات راځي، ولی په دا سیاسي تحریک کې، په دا غورځنګ کې د سیاسي ملتپالو ګوندو لکه پښتونخوا ملي عوامي پارټي، عوامي نېشنل پارټي، د دې چې کوم ملګري دي، د دې کارکنان دي، دا ډېر کې فعال دي. نو کچيري سیاسي ګوندونه راولاړ شي په خپل کارکنانو باندې دا پابندیاني ولګي، زما په خیال دی و منظور وي دا تحریک ته تاوان نه رسي و خپل ځان ته رسي. ولی دا مسله چې دا د ټول پښتون قام مسله د ټول راپورته شوی دي، نو سیاسي پارټیانو بجای چې د دې په نر ټینګ پټینګ ملګری وای کی او کاغذ نسی کوي، کم از کم دا دې نه کوي چې خپل کارکونان راګرځي او کدی راوګرځي. زه په یقین درته چې کم ځوانان دي په سلو کې به اتیا فیصد جدي هغه به د تاریخ وو د غورځنګ د منظور ملګری وای کی، بجای دا چې د پارټي چې کم ډیکټیشن دی هغه فالو کی.
رفیع الله کاکړ صاحب، له موږ سره ځینې اوریدونکي هم د ګمان کوم له تاسو څخه به ځینې پوښتنې هم کوي، غواړو چې د دې پوښتنې واخلو. اظهار الدین مسعود ورور د لټانګ څخه ټلیفون کړی دی، ستړي مسې او په خیراله اظهار صاحب.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام، تاسو ستړي مسې او په خیراله.
ډیر مننه رفیع الله کاکړ صاحب، تاسو ستړي مسې
یاو. ستړي مسې.
ډیر مننه کور ودان.
ستاسو
پښتنه څه ده؟ ازار الدین ورور، ازار الدین ورستا سو پختنه سره
پختنه می داغه دا کنه چې لکه سکیم دخل ته وځوري د وځاپل سره مسیب یا سکیم می ساټه خلته یا اکثر چې تیمره پښتین دا سره ډیر سخت بیا کیږي کنه خبر
خبر جواب در کی نجیب اللہ کاکڑ روڈ دے مسلم باغ سے ٹیلی فون کھڑے استری میں سے بخیر السلام
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ باید سیار پښتون سوان سپینځری د مذهبي پارټي سره کالو کوي کدی دغه چې د تاریخ تړو کې او فټینګ یې مات
سره ډیر مننه ډیر مننه نجیب الله صاحب رفیع الله کاکر صاحب د نجیب الله ورو خپل نظر سره شریک کړ ازار الدین ورو ویل چې د بخپله هم پسترګو نه ویني مازور د پسترګو باندې ک مازور ته څنګه کولای چې هم په دغه غورځنګ کې ځای ورکی دی وای چې مشخ نور څه په وس نه دی پر البته دواوی بډیر ورته کو
اول خو زه د ازار الدین صاحب ډیر قربانی وایم او مننه کوم چې د پدغه حال کې هم دومره د وطن د خپل قوم منه ور سره ده چې د خپل مازوري باوجود په دې کې خپل برخه چول غواړي نو زما دا خیال دی چې دعا خو به بالکل کوي د دعا سره سره بالکل د چهار ځای پات کیږي نو دا تاریخ روان دی دا ولست چې د ولست سره رابطه کوي نو کده تواره خوري چې د کم نږدې شار وي الته چې دا تاریخ ورسي باید چې دا غو بس په جلسه کې ګډون وکي د دې علاوه چې چیرې د خپل وس کیږي دغه د تاریخ فکر چې دی دا و مخت په خپل کور کې په خپل دوستانو باندې کې دا د خلکو سره شریک کړي
سی او رفیع الله کاکر صاحب په خپل څومره امکانات ونی چې دغه تاریخ به پر مخ لاړ سي په دان ورسپانه کې پروند په یو خبريال zarar کړو یو مضمون لیکلی او چې سرخط هم دغه او کچيري د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونه یا دغه تحریک ناکامه کیږي نو دا به د هر هغه سړی ناکامي چې په پاکستان کې دننه انصاف غواړي تاسو په خپل څومره امکانات ونی د غورځنګ د کامیابی
نو مال کاول چې هم ویل زه خو په خپل د کامیابی تعریف چې دی هغه د هر چا د جلا دی نو زما په فکر خو زه کامیابی و دې په دوا اړه ورته ګورم یو کامیابی دا ده چې د پښتون ولس موبلایز کی سیاسي په هنه او شعور ور کوي او د ویری ماول ختم کوي یو کامیابی دا ده او زما په خیال دغه ګټه الریډی تر لاسه کړې ده دویم د کامیابی معیار دا دی چې کوم دا د تحفظ مومنت د غورځنګ چې کوم هدفونه دي لکه چې کوم بيدرک ځوانان دي چې هغه خپل کورو ته راسي چې په وزیرستان او په نورو علاقو کې چې کوم لینډ ماینونه دي دا ختم سي روان ور گرفتار سي نو زما په خیال چې کوم په دغه هدفو په حواله سره دي یقینا زما دا فکر دی چې د منظور رنگا بیدار او شار او ډیر ٹھنڈا دماغ والا کس چې دا تحریک کی عادت کوي او چې څنګه د ملګری ور سره دی نو زه وینم چې دا تحریک به ان شاء الله دغه هدفونه هم تر لاسه کوي ها شرط دا دی چې هغه کم اندرونی او خارجي مشکلات موږ وشول خاص طور پر اندرونی چې تحریک خپل هغه اندرونی مشکلات باندې کنټرول وساتي او هغه په قابو کې کی نو زه امید لرم چې دا یو هدف کما در ټول اول سره تر لاسه کړی دی دا نور هدفونه هم زه یقین لرم چې دا به تر ډیره هدف پورې تر لاسه کړي
کاکر صاحب په خپل نن هم په کراچي کې مظاهره شوی ده په کابل کې نن څلره مرواز د غټه خیمه ولاړه ده او په هغه کې خلک موجود دي او د غورځنګ سره د یووالي په خاطر او دا هم وایي چې تر هغه پورې د پی ټی ایم غشتنی نبی منل سوی د احتجاج په کابل کې دوام لري. دارنګه د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې په خپل په امریکا کې په اروپا کې هم د ملاتړ اعلانونه سوی دي. ک دغه رنګ ملاتړ روان وي او له بهر څخه یعنی له خارج څخه او دن په داخلي توګه بیا له مشکلاتو سره مخ وي، نو ګمان کوي چې بیا دغه غورځنګ ډیر شپې وچلیږي؟
زما په خیال خو دا غورځنګ بالکل ډیر شپې به چلیږي، ولې لکه ما چې در ټول دا مسلې خو داسې په یو ورځو په دوو ورځو یا په میاشت نه حل کیږي. نو چې کوم د خارج څخه چې کوم سپورت یا ملګرتیا خلک کوي دا غي کور ودانی او دا خو ټول هغه خلک دي چې زخپل سوي دي، دا هم د دهشتګردۍ خلاف دا جنگ کې خوش سوي هغه خلک دي، افغانان دي یا پښتانه دي. نو هغه په خپل په دا حالات پر دوی هم راغلي دي. نو کدی دا تاریخ ملګری کوي دا خوشه خبره ده. زه دا وینم چې بالکل دغه تاریخ به دا مبارزه چې دا تر ډیره وخت پورې به شروع وي او دا غټه وجه دا ده چې کوم د تاریخ چې کوم مشران دي چې دا غو سره مال دي لیدلې دي یا ما تقریرونه اورېدلې دي خاص طور پر منظور او د نږدې ملګری، نو هغه ډیر په خپل فکر کې صفا دي او ډیر مضبوطه اراده لري چې هغه تر هغه وخت پورې نکشینی چې دوی دا تاریخ تر سره نه رسولی. او اوس خو خاص طور پر دا دی چې دا کم دی پښتنو سیمه دولاړي ته د ډیرو خوندو مندو د سپینجرو د پشرانو امیدونه اوس د سره وابسته دي چې دا چا بچان د چا کور نور کشنان وو الکان ورک دي یا زنانی ورک دي. نو دا غو ټول مندو اوس فلرو امیدونه د منظور سره دي او زما نه دی خیال چې منظور یا د ملګری بدغه مبارزه ډیر ژر پریږدي.
رفیع الله کاکر صاحب، یو بل پښتنه، تاسو په خپل هم د نړۍ د بیلابیلو تحریکونو مطالعه هم کړې ده او دا مو هم پکې کېدای شي تاسو ته نظر راغلی وي چې هغه د هغه وخت د ساينسي بنیادونو باندې وو. ګڼې چې دغه وخت چې پښتون ژغورنې غورځنګ دی دغه هم په ساينسي بنیادونو باندې دی، په دې چې تر اوسه زه ستاسو نظر اخلم او پښتنې دار روانې دي چې تر اوسه پورې نه خو بیا پاڼه لري نه هم بانکي اکاؤنټ لري چې څوک ورسره مرستې کول غواړي او نه هم داسې خپل یو د میډیا سړی لري، نه ترجمان لري او نه یو منظم تنظیم موجود دی. نو دا هغه ساینسي انداز دی. ګڼئ چې پښتون ژغورنې غورځنګ به دا ساینسي انداز که چیرې بدلون راولي دغه به خپل کې او کنه؟
زما په خیال کچیر پښتون قومي تاریخ یو اوږدې مبارزې ته نیت لري، نو پر یو سټیج پر روان وخت کې به پر یو سټیج خامخا دغه څه شیان چې تاسو شو لکه وپانه لکه خپل یو ترجمان او داسې خبرې به خامخا پښتون قومي تاریخ په دې باندې سوچ کوي او دغه په در سره کوي. په دې کې یو مشکل دا ضرور شته چې کوم د دارنګ تاریخ مور مطالعه وکړو په هغه کې چې چیرې دا رنګه تریکو ته تنظیمي شکل ورکول شوی دی یا چې دا رنګه تریکو نه په سیاسي میدان کې را داخله شوی دی یا چې دا رنګه تریکو کې ترجمان او داسې اپوزیشن یا اودې جوړې شوی دی، هغه کې داسې ثبوتونه هم شته چې داسې تریکو ته تاوان رسیدلې دی. هغه کې تنظیمي شکل چې تریکو ته ورکول سي نور به دې باندې ثبوتونه بالکل شته چې هغه تریک کمزوري کې هغه د تیریک سه یو جاب جوړ کی یو 9 to 5 د 9 to 5 بجو پر چې کوم نوکری د هغه جن جوړ کی بجای دا چې خپل خلګه په شوق په جذبه باندې د یو کوز د یو هدف د پاره سره ملګری وي، نو هغه اوس مشکلات هم کیستا او یقینا د تاریخ چې کوم مشران دی هغه پر دا خبرو فکر ستا او چونګې دا اوس اول شپې دي او پښتون وطن څنګه پر شلو لارو سره تقسیم دی د خېلی او د زېلې په نامه د قبایلو پر نامه د پارټیانو پر نامه، نو زما خیال د تاریخ مشرانو چې زما څومره فکر دی هغه دا شان په ذهن کې ست، نو هغه احتیاط کوي چې دا کم سیاسي بنیادو خبره تا وکړه دا هغه سیاسي بنیادو سره دا خطر تړلې ده چې په تاریخ کې بدنه نه اختلافات راشي او د ټولو غټه خبره سیاسي بنیادونه دا توان هم بعض اوقات پیش کی چې په تاریخ کې مفاد پرست طاقتور او پیسہ پرست طبقه ته انسنټیو ورکړي چې اگر امخته شي او داغه سره طریقو ته توان رسیږي، نو زما خیال تاریخ په دا ټولو خبرو کې دا ټیم فکر کوي او دا ته پام دی.
ډیر مننه رفیع الله کاکر صاحب او کور مودان د وخت راکولو. ګلو او قدرمنو اوریدونکو هم له دې سره د خبرونې وخت پای ته رسیږي. پروډوسر ونه نایله محمد تر بلې خبرونې پورې اجازه غواړو. د خدای په امان.